دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال دروان کال د لړم میشتې په لومړیو کې د جرمني دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره ویلي وو چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د خبریالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. خو تازه د بیپولې خبریالانو سازمان ارایسب د خبریالانو په ګډون له خطر سره مخ افغانانو د نوم لیکنې لپاره په خپله ځانګړې شوې وېپاڼه د نوم لیکنې آنلاین فورم په موقت ډول تړلې. په افغانستان کې میشت د رسنیو ځینې کارکوونکي او خبریالان وایي د دې فورم تړل کېدو دوی اندېښمن کړي. د کوچنیانو د خوندیتوب نړیواله موسسه په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر نږدې 50% د زیاتېدو خبر ورکوي. سیو د چلډرن فنډ په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي په افغانستان کې لوږه په بېساري ډول تر د ریکارډ تر کچې پورته شوي. دغه اداره وایي په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر چې د دوی ګرځنده روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي 40% زیات شوي. په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې چې په خوارځواکۍ اخته کوم کوچنیان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه و، خو تېره میاشت کې دا شمیر 4220 کوچنیانو ته ورسېد. سیو د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې کوچنیان آن له درملنې مخکې مړه کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د ښځو د اعتراضونو په ځپلو او هغوی ته په سپکاوي کولو تورن کړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي ویلي چې طالبان هڅه کوي وښایي چې بشري حقونه یې نه دي ناقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدي زیاته کړي چې د طالبانو دا څرګندونې په کلکه دروغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. ترکی رسنۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي د سکل له پیله 40500 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې ایستل شوي. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شمیر پناه غوښتونکي د 214 چارتر او 100 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي. د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترکیې سکل ټولټال څه باندې 90000 کډوال له خپلې خاورې شړلي. د طالبانو حکومت هند سره د سوداګرۍ د ودې لپاره هغه هوایی دهلیز بیا پرانیستې چې په 2019 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت بنسټ ایښی و. د طالبانو چارواکي وایي له دې لارې ځینې توکي هندوستان ته رسېدلي هم دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په وینا د دوی حکومت د یوه تړون له مخې هند سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو هڅه کوي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له بهر د ورغلو پیسو او سوغاتونو یا توشخانې په قضیه کې د ټاکنو کمیسون پر مشر د 10 میلیارده پاکستانی روپو تاوان دعوه کړي. ښاغلي خان د تحریک انصاف ګوند اړوند لاریون یا لنګ مارچ په 4مه ورځ خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل دی د خپلو شتمنیو او ځینو ترلاسه کړي ډالیو له کبله په راپورته شوې دوسیه کې نوموړي ته دا وختي زیان له کبله د ټاکنو کمیسون پر مشر سکندر راجا د 10 میلیارده روپیو تاوان دعوه ثبتوي. نوموړی ادعا کوي چې دی به د ټاکنو کمیسون مشر محکمې ته حاضر کړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د هند په ګجرات ایالت کې د یوه پله د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر د رویټرز اژانس په حواله 122 ته لوړ شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 120 کسانو د مړینې تایید وشو او ویره اطلاع چې د وژل شویو کسانو شمیر لا پسې لوړ شي. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پل په نړېدو سره تر 420 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. رسنیو د هندي چارواکو له قوله ویلي چې ډېر کسان د پله په ماتو شویو برخو کې بند پاتې دي چې له امله یې د ژغورنې چارې ستونزمنې شوي. په فلیپین کې د وروستي توپان له کبله د مړو شمېر 90 ته پورته شو. د دغه هیواد د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دا شمېر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځمک خوایدنې دي چې د جمعې په ورځ په جنوبي ټاپو مندناو کې ګڼ شمېر کلي ویجاړ کړي. د فلیپین چارواکي وایي 3 شپېته کسان اوس هم ورک او 9 شپېته تنه نور ټپیان شوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار کولو د محدودیتونو په دوام یو شمیر ښځو په کابل کې له خپلو تحصیلي سندونو سره واټونو ته راوتلې وې او د خپلو حقونو مطالبه یې کوله، اما طالبانو د هغوی د لاریون مخه نیولې ده. په همدې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د جمهوریت په دوره کې د ملي روغ جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د نجونو د ښوونځیو په پرانستو ټینګار کړی دی. دواړه لور ویلي دي چې د افغانستان د ټولو ستونزو حل د یوه واقعي ملي ډیالوګ په پیل کېدو پورې تړلی دی. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
دغه معترضین ځان د افغانستان د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړي بولي. شاوخوا شلو تنو ښځو د دوشنبې په ورځ د کابل په شهرناو پارک کې اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه او پر ښځو یې د طالبانو د محدودیتونو پر دوام کلکه نیوکه کوله.
امروز برنامه داشتیم، جنبش هستی مقتدر زنای افغانستان اسناتهای خود به نمایش گذاشته بود و امروز آمدیم اینجا. طالبا با ما اجازه ندادن که ما تا آخر برنامه چیچی کنیم. حتی ما را آمیر روزیشان آمدن، ما را تهدید کردن و حتی میخواست که فیرای هوایی کنه و اعتراضات ما را لغوه کردن و ما آمدیم اینجا. همه ما جمع شدیم تا صدای خود به گوش جهانیان برسنیم، اما متاسفانه ما روزها صدها صدا بالا کردیم، هیچ جهانی جامعه جهانی و نهادهای حقوق زن صدای ما را نشنید و امروز هم ما با صدا بالا کردیم تا آخر، تا که زنده هستیم، تا که در حقوق خود نرسیم ما صدا بالا خواهیم کرد.
معترضینو د افغانستان له خلکو غوښتي چې د طالبانو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ښځو ملتیا وکړي او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. طالبانو په څه باندې یو کال کې پر میرمنو زیات محدودیتونه لګولي دي. د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي او له څو ادارو پرته په نورو حکومتي دفترونو کې ښځې د کار کولو له حق څخه محرومې دي.
طالبان باید په دې پوه شي چې انسان حیوان نه دی چې تر ابده د بنده طبیعت وکړي. همدا لامل دی چې انسان په اسلامي، بشري او انساني چوکاټ کې سیالۍ، شریکۍ او ښه ژوند ته اړتیا لري او موږ افغان نجونې تر دې لا ډېر د یوې تاریک فکره ډلې غلامۍ نشو منلی.
د یو بل خبر لمخې د افغانستان د مخکینی حکومت د ملي روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره خبرې کړې دي. عبدالله ټویټ کړی چې دوی د نجونو د ښوونځیو پر پرانستل کېدو او د واقعي بین الافغاني مذاکراتو پر پیل کېدو ټینګار کړی دی. د ټویټ په یوې برخه کې لیکل شوي، موږ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستل کېدو ټینګار کړی ځکه چې دا یو اړتیا او د افغانانو غوښتنه ده. د دې لپاره چې شته ستونزې حل شي او ملي ثبات رامنځته شي، موږ د یو واقعي ملي ډایلاګ پر پیل کېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د امریکا د بشری مرستو د دوام هرکلی کړی دی.
د عقیدتي، ګروپي، سازماني او حزبي دلایلو پر بنسټ دوی نشي کولی چې ځان پر خلکو باندې تحمیل کړي او خپل معیارونه د منافعو په خلاف وکړي. اوس مهال د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت کې قرار لري. باید یو مثبت بدلون راشي او دغه مثبت بدلون لپاره خلک مجبور دي چې خپل د چارو د سمون لپاره ور ودانګي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تعاملاتو په اړه تبصرې مخ په زیاتېدو دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نویو مذاکراتو لړۍ پیل شوې او دواړه لوري د دوهې د هوکړې په څیر د یوې بلې هوکړې د لاسلیک په لټه کې دي. دا چې په نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو پلان شته کنه، تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
تاسو
زموږ
غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وی افغانستان ته په دوم سفر کې ولیدل چې د استخباراتو او د امر بالمعروف او نه عن المنکر ادارو واک ډیر شوه او ویره خبره کړې ده. د اوسنی سفر نه وړاندې خغلې بنت تیر ځل د می په میاشت کې افغانستان ته تللی وو. هغه وی پنشیر کې ځایي خلک ورته ولیدل چې د شک په اساس زورول کیږي او خبر اعلان په آزاده توګه خبرونه نشي ورکوله. شاهناز نفیز ور سره مرکه کړي او لومړی تری پوښتلی دي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته خپل دوم سفر څنګه ارزي؟
So my assessment is in the that the
زمار زبونه دا چې وضعیت جدید دی افغانستان له دوه بحرانونو سره مخامخ دی او بشری شخړه او بل دی بشری حقوقو بحران او د دې بحران د هله لپاره باید اقدام وشي زه به ډیر ژور نظم خو زه به یوازې یو څو مسالې یاد کړم لومړی او تر ټولو ښه معلومه خبره د ښځو او نجونو وضعیت دی دوی ډیر ځورول کیږي او تبعیض چلند ورسره کیږي او خپل حقوق نه لري حتی که تعلیمي بیا هم باید ټول حقوق ولري د کار کولو حق په سیاسي ژوند کې په عامه ژوند کې د ګډون حق په سوداګری ژوند کې د حرکت حق او د بیان ازادۍ حق دا یو ډیره جدي مسله ده چې د افغانستان مې نفوس اغزمنوي بیا موږ یو لر نور مسایل لرو د اقلیتونو حقونه او په ځانګړې توګه د هزارګانو هزاره وګړي تر دې فشار لاندې دي او دا ډیره د اندېښنې وړ ده موږ یو ټول شموله هواد او یو ټول شموله حکومت اړتیا لرو او دا مهال په افغانستان کې داشتون نه لري همدارنګه د رسنیو پر ازادۍ او د بیان پر ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د محدودیتونو په اړه هم ډېر اندېښنې موجود دي
As you said, Mr. Bennett, that was your second visit to Afghanistan. And
لکه څنګه چې تاسو ویل خاغلی بینټ دا افغانستان ته ستاسو دویم سفر وو او ستاسو لومړی لیدنه د مای په میاشت کې وو نو آیا تاسو په دې پنځو میاشتو کې کوم مثبت بدلون لیدلې ځکه موږ ولیدل چې په دې پنځو میاشتو کې د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو ډېر فشارونه وو
په
دویم لیدنه کې ما ولیدل چې په بهرنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو او د ښځو د نړیوالو چارو په برخه کې یوه څانګه جوړه شوې ده او په یو شمېر نور وزارتونو کې د بشري حقونو څانګه جوړه کړې او زه فکر کوم چې دا څانګه د جمهوریت په وخت کې هم وي نو شاید دا یو څه مثبت ګامونه دي چې دوی پورته کړي دي دا بخوی که دوی د افغانستان د بشری حقونو خپلواک میسون هم پر ځای کړي دا به ولیدل شي چې دوی په دغه کار وکړي او په سنی پړاو کې دوی لږ تر لږه یو څه رامنځته کړي دي
خود دې سازمانونو څخه ستاسو تمسه ده ځکه چې راپورونه خدا وایي چې طالبان له بشری حقونو څخه سرغړونه کوي او دا ادارې د طالبانو تر نظارت لاندې کار کوي
دا ډېر رښتیا ده او خپلواکه څارنه او پلټنې ډېرې مهمې دي له همدې امله موږ د خپلواک کمیسیون د له منځه وړلو په اړه خورا اندېښمن یو د بشري حقونو کمیسیون د طالبانو او د ښځو چارو وزارت لخوا لغوه شو نو دا به ولیدل شي چې دا ادارې څومره فعاله دي البته د نړیوالو حکومتونو لپاره دا د حوصلې خبره ده چې دوی د بشري حقونو ادارې جوړې کړې دي دا به ولیدل شي چې آیا دوی د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کوم رغنده کار کوي بله خبره چې ما د وروستي سفر کې ولیدل هغه دا وه چې د استخباراتو د وزارت د مشر او همدارنګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت نفوذ مضبوط شوی دی او خلک له دې وزارتونو څخه په ویره کې وو دا هغه تاثیر دی چې ما ترلاسه کړ او هغه څه چې خلک ما ته وویل دا یو اندېښنه ده دوی باید په افغانستان کې د هر وزارت او د هر چارواکي بې سار اختیار ته یو حد وټاکي
تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې څه موندلي
د مطبوعاتو ازادي هغه برخه ده چې زه یې په اړه اندېښمن یم د رسنیو محدودیتونه د مطبوعاتو د ازادۍ او د بیان د ازادۍ او د معلوماتو په اړه اندېښنې لرو د دې یو بلګه دا ده چې د یو شمېر چاودنو یا ځانمرګ وریدونو او داسې نورو پېښو په اړه چې کله کله یې داعش په اړه مني او کله یې هیڅ یوه ډله د ذمې اخیستو ادعا نه کوي نو خبریالان وایي چې دوی د ژوندي پاتې شویو کسانو سره د مرکو او د ځایونو لیدلو څخه د دې پېښو په اړه سم راپور ورکولو څخه منع شوي او دا چې دوی حتی دا هم نشي موندلی چې څومره خلک وژل شوي یا ټپیان شوي دي او همدارنګه نورو عیني شاهدانو او ژوندي پاتې کسانو ته ویل شوي چې دوی باید له رسنیو سره خبرې ونه کړي نو دا د دې یوه بېلګه ده چې څنګه په افغانستان کې راپور ورکول محدود ښکاري
افغان طالبان
طالبانو ستاسو د روستای رپورت په غبرګون کې دا پردوی بے بنسټه تورونه بللی تاسو سوای
Well, you know, they are entitled to their opinion.
دوی د خپل رائے حق لري زب بیا هم د غصه پاړه و درېګم چې ما راپور ورکړې دی یا وایم چې ما د معلوماتو ټولولو لپاره خورا معتبر لاره کارولې ده زه د رسنیو پر حسابونو یا ټولنیزو رسنیو پر حسابونو تکیه نه کوم زه د خلکو سره مستقیم خبرې کوم او که چیرې کوم ډیجیټل تایید ته اړتیا وي نو دا هم کوم نو زه هغه څه ته ورګرځم چې زه یې کوم د افغانستان خلک چې زما د راپور په اړه څه وایي هغه مهم دي نه چې یوازې طالبان څه وایي
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی همشه. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 398 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 408 پیتا چنل که او ریده لیشه. لملتیامو ده تل پشان مننه.
تاسو زمان غاگ ده واشنگتن ده ستدیو ناورید. د قالینو صادرونکو وی بانکي محدودیتونو او د اوکرين جګړې د افغانستان د قالینو صادرات تر 40% کم کړی دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی تیر کال افغانستان 940 زره متر مربع قالینې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړې وې. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د کالینو د تولید کوونکو صادرونکو ټولنه وایي چې د افغانستان پر بانکونو محدودیتونو او د اوکراین جګړې د دغه هیواد د کالینو په صادراتو ناوړه اغیزه کړې او تر 40% پورې د کالینو صادرات کم کړي. د دغه ټولنې په نیم رسیل قربانعلي جمشیزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو له امله د تیر کال په پرتله اروپایي هیوادو کې د افغانستان د کالینو لپاره تقاضا کمه شوې ده. خاغلی جمشید زاده ویل د کیچ شمیرې اثر نشته خو د اوکراین د مشکلاتو له امله د اروپایي ټولنې په بازارونو اغیزه کړې. د ایرو باید د ډالر په وړاندې راټیټه شوې. اکثرو مشتریانو چې د کالینو د تولید سپارښتنه ورکړي وو خپل سپارښتنه کم کړي. بېنان د صادراتو په برخه کې ویلی شم چې د دېش او 40% پورې زموږ صادرات کم شوي دي. هغه ویل چې د بانکي ستونزو له امله افغان سوداګر دې تړل شوي چې لومړی کالینې پاکستان ته صادرې کړي او بیا له هغه ځای نورو هیوادو ته واستوي چې پاکستاني سوداګر هم اکثره دا کالینې د پاکستاني کالینو په نوم بهر ته صادروي. خقلی جمشیدی ویل په امریکا، کانادا او ایتالیا کې اکثر مشتریانو ته چې موږ ورته کالینی استوو موږ ته وایي چې د بانک له لارې تاسو ته پیسې نشو استولی. تاسو که چیرې د پاکستان له لارې صادرات وکړئ موږ د پاکستان له لارې کولی شو پیسې در ولیږو. افغانستان ته د بانک له لارې زموږ بانکونه پیسې نشي استولی او د دې پرته موږ د حوالې له لارې پیسې نشو درته استولی. د کالینو د تولید کوونکو او صادرونکو د ټولنې مرستیال وایي چې کسان پاکستان کې 50% پورې د کالینو سوداګر افغانان دي چې په پیښور او لاهور کې ګودامونه او دوکانونه لري خو د دې سره سره له پاکستان څخه بهرنیو هیوادو ته د افغانستان کالینې د پاکستاني کالینو په نوم هم صادرېږي. خو ښاغلی جمشید زاده وایي دا کالینې د پاکستان په نوم که هم صادرې شي په بهرنیو هیوادو کې د کالینو سوداګر د افغانستان د تولید شوو کالینو د بڼې او تولید سره آشنا دي. خقلی جمشید زاده ویل نور هیوادو ته د پاکستان په نوم صادرېږي خو د افغانستان کالینی سوداګر د افغانستان د کالینو په نوم پلوري او د کالینو نړیوال مارکیټونه هم په بشپړ ډول د افغانستان کالینی پیژني. که پاکستانی یا هم ایراني سوداګر یې وپلوري فرق نه کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معلوماتو له مخې تیر 1400 لمریز کال کې افغانستان څخه بهر ته 940 زره متر مربع کالینی صادر شوې چې زیاته برخه لومړی پاکستان او متحده عربي اماراتو او بیا له هغه ځایه امریکا، کاناډا، ځینو اروپایي هیوادو، استرالیا او چین ته صادر شوې وي. د دغه وزارت وایند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د روان 1401 لمریز کال په لومړي شپږ میاشتو کې 300 زره متر مربع کالینی بهر ته صادر شوې دي. خاغلی جواد ویل سکل په لومړي شپږ میاشتو کې 300 زره متر مربع کالینی مختلف هیوادو ته د پاکستان او متحده عربي اماراتو لاري صادر شوې دي او دا لاره لا روانه ده. زکالینو سنت په افغانستان کې د ډیری اوږدی مودې رئیس په ځانګړي ډول د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې رواج لري. خو په تیرو درې لسیزو کې د دغه ولایتونو سربیره د کابل او د ننګرهار په ولایتونو کې هم ډیر د کالینو اوبدلو ته مخه کړې ده او د دغې لارې خپلو کورنیو ته روزي ګټي. کالینو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک 40% یې ښځې دي په دې صنعت کې کار کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په امریکا کې د منځنۍ دورې مهمو ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده. د نومبر د اتمې نیټې په انتخاباتو کې به معلوم شي چې دیموکراتان که جمهوری غوښتونکي به د امریکا د کانګرس په دواړو استازو او مشرانو جرګو کې خپل اکثریت وګټي. د سخت جنین د حقونو په شمول ډیر کورني مسایل دي چې دا ځلې رای ورکوونکي په پام کې لري. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د نومبر د اتمې نیټې د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره د مخه د امریکا په ډیرو ایالتونو کې رای اچول پیل شوی. همدا تیره اونۍ جمهور جو بایدن او لمسی نتالی بایدن په ډلور ایالت کې خپل رای وکارولې. په ډیرو ایالتونو کې د برحاله چارواکو په واک کې پاتې کېدل یقیني ښکاري، خو یو څو ایالتونه دي چې د رایو نتیجه پکې د وړاندوینې نه ده او کېدلی شي په واشنگټن کې د قدرت موازنه بدله کړي. جورجیا یو له داسې ایالتونو دی. په دې ایالت کې برحاله دیموکرات سناتور ریورند رافائل وارنوک د امریکایي فوټبال مشهوره پخوانی لوبغاړي هرشل واکر سره په دې ټاکنیزه سیالۍ کې اوږه په اوږه روان دی. د تیرو ډیرو انتخاباتو په څیر د سختې جنین یا ماشوم لرې کولو حق موضوع دا ځل هم ډیره مطرح ده.
تاسو پوهیږئ چې زه یو عیسوی یم او د سخت جنین په اړه زما نظر دا دی چې زه په ژوند باور لرم او زه غواړم تاسو ته ووایم چې جورجیا هغه ایالت چې د ژوند حق ته درناوی لري او زه به هغه سناتور اوسم چې دا حق خوندي وساتم.
دوه ښځو په واکر تور پورې کړی دی چې د ماشوم لرې کولو دپاره یې ورته پیسې ورکړې وې. عین وخت کې وارنو کوي حکومت باید په داسې ډول پریکړه کوونکو مسایلو کې دخیل نه اوسي.
د ناروغ خونه د یوې ښځې د هغې د ډاکټر او د امریکا د حکومت لپاره ډیره وړه او تنګه ده. موږ اوس وخت وینو چې سیاستوال چې اکثریت نارینه وي د ناروغانو خونو ته په ورتلو څومره ګڼه ګوڼه جوړوي.
دیموکراتان اندیښمن دي چې کېدلی شي د جورجیا ایالت کې ټاکنې وبایلي. په دې وروستیو کې په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چک شومر داسې خبرې واورېدل شوې چې جمهور رئیس بایدن ته یې ویل ګوند یې د یوې څوکۍ بایللو له امله په خطر کې دی. د جمهوری غوښتونکو مشر وی هغوی د اکثریت ګټلو چانس لري.
زما په خیال چې دیموکراتان به د نومبر په اتمه انتخاباتو کې بدې پایلې وګوري. لوړ انفلاسیون، د جرمونو لوړه کچه او ایله سرحدونه داسې مسایل دي چې د امریکا ولس یې نه غواړي. زه هیله من یم چې جمهوریت غوښتونکي به یو ښه قانون تصویب کړي او جو بایدن به پرې لاسلیک وکړي.
دیموکراتان وایي د سخت جنین حق موضوع به چې د جمهوری غوښتونکو ګوند یې په ډیرو موردونو کې مخالفت کوي رایه ورکوونکي وهڅوي چې د رایو مرکزونو ته لاړ شي او د خپل ګوند واک ته رسولو کې مرسته وکړي.
د سخت جنین حق یو حقیقي لویه مسأله او زموږ اساسي ازادي ده. او ګوره، مونږ په دې غږیږو چې څوک باید وروستۍ پریکړه وکړي. آیا دا ښځه او د هغې ډاکټر دی چې تصمیم ونیسي که په واشنگټن کې ناست سیاستوال؟
په تیر کې د برحاله جمهور رئیس ګوند تل د استازو په جرګه کې ډیری او یو څو څوکۍ یې په سنا مجلس کې هم بایللي. که همدا کار په راتلونکي اونۍ د منځنۍ دورې ټاکنو کې هم وشي، همدا بدلون په واشنگټن کې د قدرت د موازنې بدلیدلو لپاره کافي دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حقله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1296 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په داسې حال کې په هیته کې د نارامه کوونکي مرګانی کلورا غدۍ دوام لري چې تاوتریخوالي ته لمن وهي. بهرنیو چارو وزیر د تیرو هفتو د تاوتریخوالي تالان تباه کول د غدۍ اقدامات په کلکه وغندل چې په ټوله هیتی باندې تباه کوونکی تاثیر لري چې په دې کې روغتیا ژغورنې ته تاوان رسول شامل دي. د زرګونو خلکو روغتیا ژغورنې ته تاوان رسوي. امریکا د نوې ستونزې په عکس العمل کې نوي اقدامات اعلان کړل چې د هیتی خلکو ته مرسته برابروي او هغو کسانو سره حساب کتاب کوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پان امریکن روغتیا سازمان اټکل کوي چې څه باندې 1.2 میلیونه خلک په کولورا د اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. یو ایس اے آئی ڈی او د ناروغیو د کنټرول لپاره د مرکزونو کارکوونکي په هیته کې د روغتیا پالانو او د غیر دولتي موسسو سره په ګډه کار کوي چې د کولورا خپرېدو ته ځواب ووایي او د هغه چا غم وخوري چې ضرورت ورته لري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ژمنه وکړه موږ به د هیتی خلکو ته د اضافي مرستې رسول چټک کړو. امریکا د هیتی د ملي پولیسو د ځای په ځای کولو د مرستې په کولو باندې هم کار کوي چې خپل ظرفیت نقوي کې چې د داړو غدیو د منځه وړلو او قانون او نظم بیرته ټینګولو باندې کار کوي. امریکا په تیرو 1300 میاشتو کې څه باندې 90 میلیونه ډالر امنیتي مرسته تشخیص کړی دی چې د هیتی د پولیسو د جنایت سره د مبارزې ظرفیت قوي کړي. امریکا په یو کوشش کې چې د بدخوا اکټرانو سره حساب کتاب وکړي د هیتی د حکومت د اوسنیو یا پخوانیو چارواکو او نورو کسانو په خلاف د مهاجرت او د تابعیت د لایحې د مخې د ویزې د محدودیت لګولو نوې پالیسۍ خپره کړې ده چې د لارو کوڅو د غدیو د عملیاتو او د هیتی په نورو جنایي سازمانونو کې لاس لري. په دې کې د دغو ناوړو اکټرانو ته مرسته ورکول، د پیسو برابرول یا د وسلو په برابرولو کې اسانتیاوې پیدا کول یا د مخدره موادو په قاچاق کولو کې اسانتیاوې برابرول شامل دي. دارنګه اقدامات د دغو کسانو د کورنۍ په نږدې غړو باندې هم تطبیقیږي. برسیره پر دې په څو اړخیزه سطح امریکا او د متحدینو د پریکړې مسوده برابره کړه چې د خاصو بندیزونو اقدامات پیشنهادوي چې بین المللي ټولنه په دې خاطره کې چې د بدخوا اکټرانو سره د خپلو اعمالو له کبله حساب کتاب وشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د دغو اقداماتو او نورو سره موږ به په راتلونکو ورځو او هفتو کې یو څرګند پیغام برابر کړو چې امریکا به په دغه حساس وخت کې د هیتی خلکو ته مرستې برابر کولو ته دوام ورکړي. ده وویل موږ ژمنه کړې ده چې د بین المللي کوششونو او د هیتی خلکو سره په ګډه کار کولو په داسې حال کې دوی غواړي چې د ډېرې سوکالۍ راتلونکي لپاره امنیت او ډیموکراتیک نظم بیرته په کار واچوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تا تر بیام خدای مالش.